السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مو خیر وانوي د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو راپور نو وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دو رینجر موټرو ماینونه چاودلې دي په پنچیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار ازادي رادیو ته ویل چې په دې رینجرو باندې چاودنې پرون د ګرګوټي په سیمه کې د مغناطیسي ماینونو له کبله وشوې خو وایي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سې شمې پورا څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې دبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي لپرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانترونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب پلاوي ته ورکړې ده د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی دا بند چې لومړی پلا په 1918 کال کې کار پیل شو د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ خو د چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلی وو ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شل اوراس سیالۍ وکړي د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دې ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټ منفي دی دوی به وکولی شي چې له نن نه تمریني لوبې پیل کړي او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې د شنبه په ورځ د مونشان امنیتي کانفرانس په څنډه کې کیږي لاند خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅې پیل کړي خو طالبان بیا وایي یو پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو ته داسې ډاډ ورکړی
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې د پولو چرخي یو پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلن تورن نشي
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانې په ډول استفاده ځنی وکړي
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو او دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو اونیس پروګرامونه لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي تفصیل عصمت څاروان اوروي
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دې خوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په زلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډې د برخوالو د ځینو امنیتي اندېښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وس زیاته کړې د القاعده په اړه د دوی خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دوی کې د پاکستاني طالبانو تحریک، جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1983 او 1990 کلونو ترمنځ د پلوچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1983 تر 1990 پورې په کابل کې د پلوچرخي محبس قومندان و. څارنوالې مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1983 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادیشي. رفیف په 2001 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پلوچرخي محبس کې قومندان و، خو څارنواله آغلې بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې له 15 تنو سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 80مه لسیزه کې د پلوچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 80مه لسیزه کې په پلوچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت پر تور شپږ کاله بندي و. له ښاغلي فروتان سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي و او په حاک کې دغه تورن افغان څومره پیژني.
ما د 80مه لسیزې شپږ کاله د پلوچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړي دي چې موږ یې د پلوچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت له زرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادیږمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلوچرخي له وحشته ډک زندان
عمومی قماندان خواجه عطا محمد چی او مسلکی لپخوانه و افسرانو چخش پیرل که ده نو پا طبیعی توگه کوشش کوا چه لبندیانو سره لناور چلند داده اوتی. همداشان هوتک نومی چه لکومی هیزبی نهیه چخه راغله او د زندان د سیاسی چارو امریت پغاره درلوده که چه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست بالا خوب زندان که لی زندانیانو سره چلند او د محبس لی قماندان خواجه عطا محمد سره خوناره رقابت دیده سبب شو چه پخیه پیوه اخلاقی فساد که ورگده پی. او لی زندان چخه نی وازی دی گوخه که دو سبب شی بلکه دی اخلاقی فساد پا تور تورن او دی خاط پا مرکزی ریاست که نظارت او پا پلتن و لاندی و نیول شی. امداشان عبدالرزاق عریف چه لده اولان دی پا زندان که دی خواب دی سنگ امنیتی مسئول پا توگه دند پا غالا درلوده دی ترسنگ دی پلچرخی زندان سیاسی مسئولیت هم پا غالا واخد. نوزده که خودی وکس زنگری کروره دی حساب ور نبلل که دل. خودی دی سره سره عبدالرزاق عریف چی ویل که دل پراتگ او گمارلو کیه دی محبس دی قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و نو کوششی کوه چه لی بندیانو سره پا ناول چال چالن تورن نشی.
د پلچرخی یو پخوانه زندانی محمد امین فروتن و
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی پرون دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنکل شوو پیسو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارج دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شازاپیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارده زیرمه شوي بانکي شتمني په 2 برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارده یې په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارده نوره د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
طالبانو تازه پریکړه کړې چې په کابل کې به یوازې د کابل اوسیدونکو ته پاسپورټونه ورکوي، نه د نورو ولایتونو کسانو ته.
له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورټ ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورځ له 300 تر 400 پاسپورټونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دي په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دي دغه ریاست ته ورشي، خو په اعلامیه کې دا نه ده واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوس مهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي. آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي.
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فرم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکیره په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکیره نه لري هغه د فرم آنلاین خانه پوری نه کوي، ځکه کچیرته خانه پوری کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومی رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزه شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومی ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي خو نیټه یې نه ده کره کړې. نوموړي ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي، خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
ځینې ولایتونه کې وګورو ډېر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډېر ځنډنه ده.
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لسګونه کمیشن کاران یې نیولي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په یو اعلان کې هم خبرې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د راایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لسترو قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبي کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دواړو خواوو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر ازادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارد کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د نړۍ په اړه بل خبر دا دی چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراست د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل خیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبز ماونیوله او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترینګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیویي پیغام کې یې وویل
موږ په یوه ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې خبري ټولګه پای ته ورسېدله. په څو شیبو کې له اجمل انصر وسی زه په 8:30 بجو بیرته راستنېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل اندم او د خبرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکي پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4,000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ. دې رپورټ
په میرویس روغتون کې پروت کولاغه چې لس ورځې وړاندې په ترافیکي پیښه کې پښه ژوبل سوه. د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ، خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامس او موټرګاډ چاپورته سره پکښو مشتای. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وې ولم په موټرګاډ پنجرو کې مشتم، بعد هغه بغرا ته واچولم. نو د بغرا سره بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش ایمرجنسي. نو هلته پښرا په اسمان کړله بلا بسره لشکرګاډ کې جواب را کې، بیا کندار ته رالم. کندار کې هم جواب را کې، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب را کې، ولمانه د پرې کېش دغه نو څلور ځای ماته ابار رال، دلته هم عملیات کړو پرې سول مفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کېږي. په ترافیکي پیښو کې یو شمیر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډیره ترافیکي نظم نه مراتوي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخه وو، طالبانو په لور د شاپله پسې د کابل سره راغلي او تلل کور ته کجکې ته دغه سی بولمانه لیدلې. ما پر لارې شپې ولې بدخوابه مله د موټر لانج کړې، دوی در مخه روان هغه د شاپ پسې وو. اوس په شمه ماته د سر دی د کوناټي عملیات جوړ کړي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکي پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 21 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمیر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنې ټول 20 نفر په یو میاشت کې مړ کوم تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ چې کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د مصر د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول اوقات دي، هغه 3,916 واقع دي، څوونه 1,015 بستر شوي دي او مړي 114 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وویشتي او په نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی اوسد ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیک پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغ شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی کا ملکی سړی وی د ټرافیکو پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکي پیښو لامل نږدې 4,000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بی احتیاطي د ترافیکي نظم نشټوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکي پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلمه، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه
کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاوو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ږغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي، او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي ډډې ناست جای دې لا بدل کړی دی، ولې تېر اواد به پرسوي لکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی شي.
وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کاران در سره دی.
بیا هم خراغلی اتنیمه بجې شوې اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوا اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. راپورونه وایي چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجر موټرو ماینونه چاودلي دي. په پنچیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته ویل چې دا چاودنې د ګرګوټي په سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له کبله شوي، خو تلفات نه لري. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي. قطري چارواکو دا ژمنه هلته ورغلي طالب چارواکو ته ورکړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. که چیرته دا بند جوړ شي، شپږ اویا زره هکتار ځمکه خرابولی شي. د بنګلاديش کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وښوده چې دغه هیواد ته د اتو والو رسیدلو لوبغاړو ازمیښت منفي دی، او دوی کولی شي سر له نن نه له دوی سره تمریناتي لوبې پیل کړي. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین پولې ته نږدې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی؟ ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل ستورز مخکې وه ښځه راغلې وه، او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه، او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څو سي جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو نارینه مړینه د هغوی نه داسې کوم